هم همکارم امید زهیرمل در استیدیوس که خبرهای پشتو را تقدیم شما بکنه. زهیرمل صاحب شاخلی.
تشکر آقای نوری. درنو آوریدونکو لگز نروستا مهم خبری موضوعات خبرو. سهار مون یک مرغه په روانه خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د سرګندونو برخلاف ایران وایي د هریرود اوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. تر څنګ نور مهم موضوعات هم شته، خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی. د بشر حقونو ملاتړو ډلو د ایران لخوا په اوبو کې د افغانانو د لاو کولو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او امریکا وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی. د هلمند والی ویانو مرزو اکوایی په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو تر څنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوي. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریشک امنیه قمندان ته نږدې یوه سرچینه د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي په بمي برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه د برید په ځای وخت د شپې 11 شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی، په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي او په خبره یې چې د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.
نن ماخستن د تراو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی دا چې شلته نه زخمیان کړی دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
خغلی اریان زیاتوي لدی برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قمانداني د برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د سیا برخي مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده. هغې ویلي پخوای هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته ور اچولي چې له ډلې یې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بې وزله کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان
د وایي له کابل وروسته د همدې روژې مبارک میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلو. ان شاء الله دا پروسه ژر د هیواد نور ولایتونو ته هم پراخیږي. افغان حکومت د کورونا وایروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لوی اونۍ راهیسې په بېوزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تېره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان، ښاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او د کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو پرون دا خبرې اس ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډېره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته کسان په امریکا کې دي. د جانس هپکنز په هنتون د شمیرو لمخې هلته ټول تعالی یو لس نیم لک کسان په کورونا وایروس اخته دي چې لډلې وش په تزر او 1500 کسان مړ شوی دي. په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس دخته خلکو شمیر لدرینیم میلیون اوخته او د ټول وژل شوی خلکو شمیره 2,00,000 ته رسیږي. روسیه پرون خبرداري ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یو ورځ په کورونا دخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپاره شوي. په دې هیواد نیوکه کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیز شي. هلته ټول تال مړیو شویو خلکو شمیر 1,280 تنه خودل شوی دی. 15,000 کسان په دې هیواد کې بیا تروخ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده. او د اسرائیل ستري محکمه د یک شنبه پورز دو ورځنی بحثونه پایل کړل. سو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې راڅرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کیدی شي کیا. صدر ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنیګنس خلاف نظریات هم واوري. بنیګنس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی. که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. دا خبرونه. د ازادي رادیو خبرونه په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه پرانغه او همدا ډول په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پوله ساتي په هریرود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري. خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي. دوی وایي ایراني عسکرو په زور سیند کې ورګډ کړل.
و 15 نفر یې درویش نفر اوس مړی دی په اوبو کې ورک مړی اوس شپه رو پیدا سي نور درک شي.
افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ. د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. امریکا پر چین تور لګولای چې کورونا د دې هیواد له یو لابراتوار سره ایت کړی دی.
ډیر شواهد موجود دي چې خی کورونا له همغه ځای پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خبرونې په دویمه برخه کې به د انصاف پلټ کې او د ورکشوي عزیزانو خبرونې خبرې شي. زه امید زهیر ملم او تاسې د خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړي او وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې. د دې وزارت ویان سید عباس موسوی پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې خو ټینګار کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی. افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه 100 کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننه د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوی او بیا هریرود ته اچول شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
لا په هریرود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې بیخي له مسؤلیته اوږې سپکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایرانی پولیساتو یو شمیر ناقانونه ور اوختن کې افغان مسافر وهلی او بیا یې رود ته چولی یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري. د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی وهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي.
هغه د ایران پولیسانو یو نیم بچ شپه وینولو شیم وګهلو دا بل ورځ پر سات دوی بجې موږ د مارچ پر وګوي په زور را پورستلو وګو وړم مرمر او بازان راځي وو چې وړه سول په درک نشو. و پنجوس نفری دربیش نفر او سمری دی بو بو کی برکت مولی و شش پار رو پیدا سی نور درخت است هر چه چه ابر پویت ما سم نو خدای کو روی ام نو تو قران پیرو نو پویت شنو پویت الا اخم چین راکلی هاشش کی راکلی کند غون رات بو په دغه وګو کی می دو پیر خپل پر ما باندې
په هرات کې سیمایزو او په کابل کې لوړپوړو چارواکو تایید کړی چې ایرانی پولیساتو زیاته کړه او افغان مسافر په زور او بوته چولې دي د جمهوریت ریاست د چارو د اداري یو چارواکي ویلي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته چول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې پیل کړي دي. د بشري حقونو مدافعین دا پیښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده. هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي. دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي. د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمهییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې د اوبو تیر شي. د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبو زده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي. ایرانی پولیسات ځواکونه تل افغان کډوالو او پتیرا بیا له هغه افغانانو سره په ناوړه چلند تورن دي چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي. مخکې ډیرې داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوي او په زور توبې پرې ایستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته وختي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي لامل زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د کمیټې رئیس نجیب شریفی پرون په یو خبري غونډه کې وویل حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوی او زیات شمیر نوري خپل کارکونکو ته د معاشونو ورکولو توان نه لري. د کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران لامل زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیر یې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفی د یک شنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي. ځینې حتی تړل شوی دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسیدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغره شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیي اسانتیا او رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیوال ورس سکال په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لخبرېدو سره سم لزګونه رسنۍ له مالی اړخه لستون دو سره مخ دی او د غشان زیات شمیر خبريالان بیکاره شوی هم دي. لا معلومه نه ده چې د کورونا وایرس لامل څومره شمیر رسنۍ د تړلو لګواغ سره مخ دي او څومره شمیر خبريالان بیکاره شوی. خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو لامل په دې هیواد کې سلويخت رسنۍ تړل شوی دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
دا ولانتز ان شاء الله مونږ رسنۍ په رسمي توګه ستې په هغه باندې ان شاء الله مونږ بس کوو. حالا ان شاء الله څنګه وو او ټول رسنۍ ته زو ژمن جمع چې ان شاء الله زمون سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خاغله شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال اصلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې ولسوې له اطلاعات او فرهنګ وزارت نه کاری جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 255 ډېرې رادیوګانې او دغه شان له 1450 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کرونا یوازې پر رسنیو اغیز نه دی کړی، بلکې وروسته له دې چې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې وروسته چې په کابل کې قرنطین د روژې تر پایه تمدید کړ، اوس په دې ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران هم له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس دخته کسانو شمیر 2004 ته رسیدلی او د عامه روغتیا وزارت هم د دې وایرس د لا جدي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوان نادر په دې اړه جزئیات لري.
کوما کونا یویس بیا در دیگیره ده کلا گیره جام کونا حلال کونا دگا
په کابل کې د غرز بندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سخت او ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په ویسند کې خپل تشی کراچی تناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وای د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میاش ورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا موږ هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د غرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
دا عامه روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په تیرو 3 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2004 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایر په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي 13 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې 3 غزنی، 2 بلخ، 1 ننګرهار، 2 فاریاب، 1 کندز، 2 پروان او 1 هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2001 کسانو له ډلې تر اوسه 15 یې مړه او 315 نور روغ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 218 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 18 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي کورونا وایرس د چین له یو لابراتوار سره یاد کړی. پومپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا متحده ایالات د نړۍ تر بل هر ځای د کورونا وایرس له کبله زیاته قرباني ورکړې او اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند د معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا ویروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره یاد کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه. مایک پومپیو وویل زیات شواهد شته چې ښایي دا ویروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کرونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا ویروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا ویروس په اړه بې غوري کړې او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده. چینایي چارواکي ورباندې لګېدلې تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا ویروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا ویروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیو ژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ د یاد ویروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خو د راپورونو په اساس دغه وایرس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولي دي. کرونا ویروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا ویروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 8500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوښتی او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2.8 لک ته رسیږي.
په امریکا کې د کورونا وایروس په خداسې مال مخ پر زیاتېدو دي چې چارواکي پر چین تور لګوي چې دا وایروس د دې هیواد له لابراتوار سره یاد کړی دی. هغه بیا د روسي هم پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس سلاسه د کوم مړیو راپورونه هم خبر شوې دي. په دې هیواد دانی واکه هم شته چې کېدای شي د شمیرو په خبراوي باندې کله کڅارنه لري او پرینګ دي چې واقعي شمیرې رسنیزي شي. په روسیه کې تر دم غړې د کورونا وایروس له کبله 1,280 تنه مړ شوې دي، خو 15,000 کسان نور بیا روغ شوې دي. د روسي صدر اعظم میخائیل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وزه ډیره ستونزمنه بلل ده. او کله کرونا وایروس او نړۍ او افغانستان ته د دې وایروس د غواخونو راتیر شو، سیلابونو هم څکال خلک زیانمن کړي دي. ل پروان وروسته د کندوز دالی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمی سیلابونه د دوی کورونا باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان ور اړولای دي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوی او سره لمرسه سربیره حالته زیان او ختون کوسمو کې استنادي دیوالونه جوړ. اجمل اریان لکوندز پر راپور لري.
د کندز دی علي آباد ولسوالۍ دی وسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وای چې په دغه ولسوالۍ کې په زینو سیمو کې د چاهردري سنتر غاړې د سنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشټوالي لکبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیز ځمکه او د اسوګن کورونه ورانوي. د نمړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن وسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مو باندې د زیری خطر قرار ورته مینه میبینی چې منطقه را سایګو څخه خرابې سینی منطقه را کلش
له څو کلونو رئیس زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او د سیلابونو د خلکو د اسوګن کورونه باغونه کرنیز ځمکه او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو سن سره مخ کړي دي.
زمينه برادر سیلاب از باندې ورده
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څخه باندې 200 د اسوګن کورونه او په سلګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي ده. د علي آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل.
ولسوالۍ علي آباد بسیار سیلاب می، بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علي آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي، موږ ته درانه زیانونه اړوي، ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لوی پروژې تطبیق شوي دي، او په نږدې راتلونکي کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل.
پروژه های بسیار با هزینې کلانې را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومي او اداره پنجم کارنامه
په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لوی پروژې پلي شوي دي، ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي، او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده، او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او چهاردرې ولسوالیو کې، او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
که له یوې خوا په کندز کې سیلابونو خلک وارخطا کړي دي، بلغاړه بیا هغه د هغه شخص پر ژوند باندې کتاب لیکل شوی چې د هیواد په ختیځ کې د اوبو د مدیریت لپاره خورا ډېرې هلې ځلې وکړي. تتسو ناکامورا دا کتاب د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره خپور کړی دی، او نوم یې هم ورته ایښی کاکا مراد. د کتاب لیکوال زبی مهدی دی او غلام رضا حبیبي ورته رسامي کړې ده. د کتاب لیکوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تتسو ناکامورا د ژوند تصویري کول دي. تتسو ناکامورا جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکا مراد د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی له لوري لیکل شوی او تازه د گاهواري په نوم د یو بنسټ له لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تتسو ناکامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکا مراد
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکا مراد ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنګامیزی کې به تانه برای کودکا جذاب باشه ارائه کړم.
تتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود، او نږدې شل کالې په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورا په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې، او په دې ډول د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلي دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو، تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکامورات په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارد کاپي نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ پر فیسبوک پاڼه له خبرونو سربیره نور مهم موضوعات هم اوریدلای شي، او البته کتلی هم سي ځنې جالب تصویرونه او ترخواي نور ګڼ مهم موضوعات هم خبرو شوې دي. خو که غواړئ چې دغه موضوعات په تفصیلي بڼه باندې ولولي او یې هم لزان سره خوندي وساتي، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخاره کړئ. زموږ آدرس ته ازادي رادیو ټکی اور په پښتو او دری ژبو، سربیره پر نور ژبو هم ګڼ مهم موضوعات شته دي چې تاسو هلته لوستلی او لزان سره خوندي کولای شي. په کابل کې د سهار نږدې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکي دروړو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی دی. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي په دې 14 کې د ملي اردو د زواکونو ترڅنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د وی ځانګړي قطعي غړي هدف ګرځول شوی دي. که څه هم ښاغلی زواک د تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په بمی برید کې د ترشلو ډیر سرتیر وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت چانه ده منلای. بل غاړي بیا د پکتیا امنیتی چارواکی وای د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې لامل یې شلتن ټپیان شوی، خو اوسې روغتیایي وضعیت ښه دی. د بشر حقوقو ځنې مدافعینو د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا اوبوده د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیز پلټنې غوښتنه یې کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخي مرستیاله پیټریشیا گاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي رډیو ته لیکلي دا یو وحشتناکه قضیه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای جربا په زنیولو یو خارونو کې په بیوزلو کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پایل شي. هغه دا خبره پیګاش په یو ویډیوي پیغام کې کړی دا. ولسمشر محمد اشرف غنی په مستایقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې د دنیا عالمانو، خاروالانو، د سیمې وکیلانو، قومي مشرانو او مدني ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه هم کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایرسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او کورونا وایرس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو دا خبرې پرون ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې کړي او تر هغه مخکې د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. روسیه پرون خبر ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایرس اخته شوي دي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په روسیا کې دا مهال په کورونا وایرس 1,015,000 کسان اخته دي چې له ډلې 1,280 تنه مړه شوي دي او 15,000 نور کسان بیا د روغ شوي. د دې هیواد صدر اعظم هم کورونا وایرس لري. او د اسرائیل ستره محکمه دی اکشن په ورځ دوه ورځېنی بحثونه پایل کړل. سو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې شي یا که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. او د خبرونه په پاتې برخه کې د انصاف فلټ کې او د ورکشوي عزیزانو خبرونه خبري
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یاغې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل لخر نه د محراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکې فورما ورکړې، د یوې پیسې هم تحویل کړې، خو ځمکه تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤل چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د ټلیفون کوونکي ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. صحیح ده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو ووایه چې موضوع څه ده.
تقریبا شل کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده د ښاروالۍ لخوانه. اسناد پلاس کړم، اسناد ملکیت لرم، اسناد تحویل پیسې لرم، نقشه لرم، ولې مځکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې
شما زمین نمید.
تاسو څه وظیفه لرئ؟
کارمند دولت ما، کارمند دولت ما څه وظیفه لري؟
دولت درته د مستحقینو له مخې دغه ځمکه درکول او که تا په خپله غوښتل چې یوه نمره ځمکه ولرئ؟
یو ځل یې مخکې د خیرخانه کې مځکه راکولې، پیسې مې نه درلودې، هغه مسترد شو، بې پیسو همداسې مسترد شو، بیا مې عریضه وکوله.
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دی او که کرای دی؟
اوس کور لرم، په غه کې لرم، په هغه غره کې چې ورته وایي هغه چلستون راخوښ غره داره کې، هلته اوس سپینګی هم خطر نه شو، مګر
هغه وخت چې تاسو ته د ځمکې د ورکړې وعده درکړل شوه، څه یې وویل چې دغه ځمکه به کله درکړي؟
اسیو صاحب دا تقریبا سهمیه دی ولا شل نمرې و شل نمرې په رحمان مې چې دا راکړه دا تثبیت کړه چې دلته تاسو بس ځمکه درکول کیږي.
مقصد مې دا دی چې تاسو ته څه وویل چې دغه ځمکه به کله درکړي؟
بله واده کړی وه، اسناد یې راکړه، واده شوی وه، اسناد یې بله راکړه. که تاسو زما اسناد وینې، ادرس راکړئ، زه خپل اسناد هم تاسو د نه وګورئ.
په هغه وخت کې چې تاسو پیسې هم تحویل کړئ، وروسته یې څه موضوع پېښه شوه چې دا ځمکه یې در نه کړه؟
داسې و صاحب چې رحمان میره کې هغه مځکه استملاک نه شوله، استملاک نه شوه، تاسو ته بل ځای مځکه درکوم، بل ځای مځکه درکوم. هغه خلکو ته لکه توضیح شوله، وایه اخیستې، زه چې لاړم مغم رئیس ملکیت ما سره جنجال وکړو، د جنجال کې ما نویل کړي ما زمین نه لري.
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې، پیسې دې هم تحویل کړې، نو جنجال په څه در سره وشو؟
جنجال خبره معلومه نه ده، زه څوی مسله جنجال په چې څه لپاره به راولې کړي ما زمین نه لري.
ښه، تا چې دغه مراجعه وکړله، تا ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړي، دولت هم مستحق ګڼلی یم، اوس څه وکړم؟ پیسې بیرته درکوي؟
پیسې مې راکوي درې صفر کم.
چې درې صفرونه ته کم کړي، اوس ته څومره جوړېږي؟
اته لکه کېږي، که پنځه لکه کېږي، څو کېږي، همدومره کېږي. ما درې میلیون افغانۍ اتیا زره روپۍ ورکړې.
وروره، ته وایې چې شل کاله د انتظار وایست، نو په دې شل کلونو کې خو ډېر تغییرات راغله، ډېر بدلونونه راغله، ډېر قوانین بدل شو، اوس څه غواړې؟
مځکه اخلم، غوښتنه یې همدغه ده. نور ځکه خو زمونږ نه واسطه لرو، نه وسیله لرو، آزادي راډیو ده چې د خلکو په اصطلاح زخم باندې مرهم دي، همدغه ته ما تاسو ته هغه وکوله، تلیفون وکوله.
څو ځلې د کابل ښاروالۍ ته مراجعه کړې؟
یو ځل مراجعه خو ډېر وکوله، چې بیا مځکه تبدیل شوله که نه، مځکه رحمان مینه پاتې شو، بل ځای ته هغه کړه. ولې بیا رئیس ملکیت په قر ولیکه چې
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویاندې اغلې نرګس محمد سره شریکه کړه. اغلې محمد، د مهراب الدین تنویر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوې، د ځمکې فورما او اسناد هم لري، خو تر اوسه ورته دغه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې. تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي، د دې سرنوشت څه کیږي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که داسې ګویا همداسې کوم بل څوک هم زموږ د وطنوال نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي، او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړی ښاروالۍ ته، نو زموږ هیله دا ده چې دوی دې بیا رجوع وکړي، ځکه په دوو کالو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي. خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات کړي.
اغلی مومن دا وایي چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب 3,16,000 افغانۍ حکومت ته تحویل کړي، د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري.
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تیریدو سره تغییر خوري، کنه قوانین چې کله تغییر وخوري، د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډېر زیات تغییر راغلی دی.
ښه، په کابل ښاروالۍ کې داسې ځمکې شته چې هغو مستحقو کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلی ور به کړل شي؟
نه شم ویلی، ځکه چې زموږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي، هغه خلک ویني، د هغې مشکلات درج کېږي، به وروسته هغې ته ځواب ورکول کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راشي، زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي، تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی پریکړه ورسره وکړي.
د ده په خبره ده خو شل کاله انتظار ایستلی، اوس څه وکړي؟
په دې نږدې ورځو کې بیا هم رجوع وکړي، خپل اسناد ټول راوړي تر څو موږ مربوطه ریاست دغه اسناد هم وګوري او ورسره دغه سره هغه طریقه حق کیږي هغه ورکړي.
ستاسو د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي.
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډیر زیات تغییرونه راغلي دي او دا خو واضح خبر ده.
تاسو له خپل خوا دغه سره سم رسته کولای شئ؟
د مونږ همکاري به دا وي چې هر وخت چې د مربوطه ریاست راغ موږ مطمئن یو چې ریاست کې د ستونزو حل کې کې بیا هم د کومه ستونزه درلوده د کول شي ما سره پړی کشي.
مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکه خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړوسی او د کورونا د سخت شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرسی. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلی دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریکم او هم که چیرې نور دوستان د دغه ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونی تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکي او زنګ وهي هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي دا غوې نشانه راټوي. نو دا به د خبرونی د جوړښت رسم په سر کې وورو ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو شزیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدون کې پیغام راستولې دی او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لید سوي وورو
السلام علیکم. ازادي راډیو سرکونکو اوریدون د دې راډیو رمضان دی ته سلامونه کوم چې نو شه دغه نشي اوس ما اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه هغه پیتاسو کنداسو ما چې رنګ وهي
مننه کوم دوسته ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانه یې راته وایست.
اګل کلمون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له و میلی کال ته نه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر څه غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس تا او زباش میرا در ته وای ما سی پر وا بیا او اتیا یو لا سی پر درې سالې کشمیر با یو زلی بیا هم وای سی پر و و اته سی پر یو یو سی پر نالور درې دا مشمیره دا چې هر چا نه نظر کوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا 0 9 2 وسلوي شپېته نالور نوې یو ځلې بیا هم توای ما 0 9 2 نالور دا شپږ 0 9 نالور دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګ وي چې دا وخت را کول نه مې و دنیا مننه تر بیا د خوده پمان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی منصر. پیغام چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د راتلو سره د کوم ځای په نامه یې اسکیږي. سلام سلام، موږ په دې په اړه څه نه راځو د پرو سه په شفاش اته سلور تینځه سلور و زه بیا سه پرو سه شفاش اته
پنځه څلېښت اووه څلېښت. مننه دا زما پیغام نه شر کوي چې هر مسلمان یې.
دلته یدانه دغه ماته معلوم دی چې شیخ سعودي ورسره انډوال وو د جاوید په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او دا لس کاله کېږي چې دی زموږ سره د هو مینو غورځوه شیخ سعودي نو هلته پټ دي یا دغه دا زما لمبر دی نو هر یو که زما سره دغه کوي تماس نیوي په دغه لمبر زما سره تماس کونه سلام دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ راغوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د دې وزای توار سو صفر اویا دو اویا درویش و صفر شپږ دغه داوت نامی چې ولزه د جړی ولسوالۍ هم څو کال میکیش د کرزی په دوم کال د کور سره وتلی نو دا ته موږ انتظار د لمبر ته ځنګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت موږ ته ځنګوي موږ به غزاج موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کوټ ته راوړو
د ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې د هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو بې ځای سو خلو کې چې د خورخ د مربوطات دي د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات و بې ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي د دغه ماجرونو د دغه بې ځای سو کورنۍ پر ځای باندې ده د انجلۍ په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي د انجلۍ خپل وایي چې زه سیما نومیږم که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د استرادو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو څو ځله دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کیږي.
السلام علیکم شاید بخیر خلات دا ازادی رادیو دا دغه د ساده شاوله کوټ ټول سوالی کې د سربان قسم کې د بلان د تکلی کې یو ونیم کال یا درې کال درمخه د یو نه پر پیدا سو وجلې وو نو دغه د شت څه سره دې سره سره شاوته ترخیزه کالی دې تدویر دی ولا دې ګوتې پریږه انو دا چې ونیم کال یا درې کال درمخه د تکلی کې پیدا تاسو کار وی کړو باندې راوي ارامو دا تمه نه تر مو پټ کې بلا کدا چې دې خدای د مرګ بیا ځل راوي ست هغه نه چې نه ته څنګه ست هغه نه ته لېش نه چې یو څه وګورېش دا ور بیا ست هغه نه ته لېش نه چې یو څه وګورېش مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2202 1 1 2 1 1 5.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مراستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورکسوي دي ډیر مودا کیږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یاست لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زړه ازادي راډیو کا کوم کاو دې ته سلام نوم بعد سلام بعد پیغام دې چې موږ یې شناخته ورته دي کرام نیږي یار لاس کار کې چې ورته دې موږ کنه د سوالې دې د غوري دې سینې دي کله زما ژر اوریز ما سره دې په دغه شنه اړیکه ونی چې داډی کې شنه لري 0 1 0 3 0 3 و سلام په احترام چې ازادي راډیو ما پیغام نشه.
سلام علیکم سبا نغې سوالات خبره کوم نوم یې شرف الدین دی. نو یو ورځ کاڅه چې په نامه د حبیب الله د پنځه کاله کېږي لا درکه سوی ده. هر سړی معلومات لري په دغه شمالي د ما سره تماس ونیسي. 0 5 0 2 0 6 1 یو لاک روپۍ جایزه لري. هر سړی معلومات راکوي. د بادغیس د ولایت د پنیراک د قریې ته خبره کوم.
بلی السلام علیکم، زه محمد اساق افغان یم د کنداره. زما د ښاوی ورک د بکاله کېږي مخکېم پیغام څه کړی خو متاسې ته نه چې بلې زنګ راغلی وو چې دا کړې مې ده که څنګه نه خو که دا وتر معلوم وي چې هغې په ما کې د سم ځای راوښیي کونړ کښې ورک څه کاله کېږي چې ورک شوی ده نو بس پنځه ویشت کاله دي هر ورور مسلمانه که بیا مو معلوم وي نو زما ترې په دغه پښتني شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 3 6 8 3 5 او بل شمېره 0 8 1 1 4 4 9 5 2 اگر دې دې زنده ده ته خدای ته امان.
السلام علیکم، د بادغیس ولایت د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه تماس کوم. زه ورک دوست لرم اجبنامه د ملا جان ده او د لسو کاله به وي دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده نو که هر سړی معلومات ولري پر دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 2 6 2 3 6 1 بس وخت دې. السلام علیکم، د بادغیس ولایت د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه خبر کوم. موږ یو قریب چې دا پنځه ویشت کاله کېږي نادرکه دی او موږ ته درک نه لګي چې کوم خواته تللی دی، معنی چیرې دی، مړه که ژوندی دی. په نامه د فیض محمد او زما نوم د یار محمد، چې هر سړی معلومات لري د هغه زما د قریب چې فیض محمد نومېږي په یوه سترګه مړه ده او پنځه ویشت کاله کېږي نادرکه ده. هر سړی کې معلومات لري په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 2 0 4 4 2 0 6 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرسلین لغمان علینگار ولسوالۍ نه مې تماس نیولی. تقریبا 4 کاله کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادرکه شوی ده او که چاته یې پته وي موږ ته د پندغه شمېره باندې ادرس راکړي، کابل کې مو کور ده. ټلیفون شمېره مې 0 8 4 9 3 یو ځل بیا تکرارم 0 8 4 9 3
زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې، دغه څلور ورځې کېږي چې د کوره وتلی د مشرداتو سره و چې هېڅ سړک نه معلومېږي چې بل چېرې دي. که چېرې دغه حکمت الله چا ته یا چا لیدلی دغه زما شمېره دې ثبت کړي 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
شپږ بیا تکرارم صفر اووه اویا اویا څلوېښت بله شمېره ده صفر اویا دو پنځوس اویا سو اویا شپږ وسلام
زما یو ورک شوی دی د نسیم په نامه دی په دایوه سترګه باندې شګل دی او په دایوه لاس یې دوې ګوتې نشته مچ شوي دی د یوه لاس یې درې ګوتې دي دغه د مشیدانو میدان په رئیسه کې د هلمند په ولایت کښې دلته ورک شوی دی کار چا لیدلی زما ټلیفون په شمېره دي ما ته زنګ وویست زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه درې شپږ دوه اووه اووه پنځه شپږ
السلام علیکم رفیع الله دغه کابل ولایت کمپنی سیمینه نه پیغام پریدم موږ یو کوچنی ماشومه د دریو کلو په عمر یو میاشت مخکې نظر کړی دا چې چاته درک معلومی نو خو دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره صفر اووه اووه یو نه نه درې یو درې څلور صفر واویا دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړو صفر واویا یو سلو نه نوي یو دېرش څلور دېرش ډېره مننه به مې د خدای دپاره ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړې منم
السلام علیکم زه نوررحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د بهسودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې ګلنبی نومې و
او ضرور می سبزلی دی او د قندوز ولایت دی ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کده زما ډیر خوب دوست دی که زما دا आवाज اوري نو زمان رحمان دی زما دا आवाज اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 9 5 6 7 8 پدی نمبر دے راز زنگ وے او گلنری زمار دے دوست نوں دے گلنری او دوروز نوں دے سبزلی او دو قندوز ولایت دے کچے تے زما آواز زاوری نما دے پدغ شمیرہ بانی زنگ وے والسلام علیکم
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دی آزادی رادیو ٹولو کارکون کو تا سلام و احترام دیمانم ایدادا د میدان چار د نخ د لوسوالیم دیما یو رور د حسن میګی دا اتنه کال کیږي سیورګ دا د علامیر زوی دا کپه خپل غاګاوري یا بل څوک هغه مرګری غاګاوري یا نور مسلمانان غاګاوري به اله کوم ته مونږ ته خبر راکې په دغه شماره کی پر واویا دریدیس چلو سو چلور پنځو بلا شماره سپر و شپک شپیتا پینزویس دوساو پینزا پانزوس یاو بیای هم تکرار اوما سپر و شپک شپک دو پینزا دو پینزا پینزا یاو سلام احترام
بلا اسلام علیکم مزد زادر والا بشم زیر سالی پر اجي څه نه زنګ د خو تاسو زنګ ما زنګ ولري او دا پیغام څه کوي نو ما ما د برخان نه په پرې د حق کال کې مختلف خور ځنه را ما برکت کوي دا څه د برخان نه आवाज اوري څه د برخان تاسو نه خلق معلومات لري اسلامي وروري هم څه دي نو څه معلومات راځي او پر دا نمبر دي زنګ وي څه پر اویا کریستل ویش ویډر
خبر پیدا نو موږ دل په دې وخت سره ما سره د کومې شي غي جایزه هم لري چې پر اویا
د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 8 10 9 6 شماره یو ځای وایي شماره بل ده 0 8 10 9 6 تقریبا ټولس یا ګرلس کال عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره څخه نادره کړي دی حافظ آزادی راډیو صدا هله د کوم زما پیغام نشر کی السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزیره من ولایت بغران دول صلی و سلم که مو سلام در من ولایت نکراج و صلی صدا پیغام پر زمین ما یو د تخاله دې د ملال حکیم اخون ګران په نامه د تخلیص ګران استاد سلور پنځه میاشتې کېږي چې نظرکه دی چرچا معلومات په دې اړه معلومات لري نو سړي ته دغه شمېره زنګ ووهي پراش جایزه لري. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه سید شاد انسان ولایت خدا پیغام آزادی راډیو کې څنګه چې زما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کالو چې نه دره کسو دی د لمن په ولایت کې د کلا په ولسوالۍ کې دره چې نه دی ولوم کار شهر ورور دی لکه دی دا مال نمبر دی 0 0 3 5 1 8 0 0 3 5 1 8. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. د دې ټول اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 3 کال عمر لري د شپږ میاشتې کېږي نه درک شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه 2 میاشتې یو نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانې دا ده چې سر یې کوچنی دی، سترګې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یې